کار غگ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا.
محترم اوریدونکو السلام علیکم. نن شنبه ده او د زمري 19 ده. تاسو د امریکا غږ واشنگتن لومړنی سهرنی پښتو خبرونه اورئ. د دې ساعت خبرونه ویان سید سلیمان شاه. که څه هم چې د افغانستان د جمهوري ریاست مطبوعاتي ویان ویلي چې جمهور رئیس اشرف غنی ته د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د موافقې نهایي متن لا تر اوسه نه دی سپارل شوی. خو د حکومت یوې معتبرې سرچینې د جمعې پر ورځ امریکا غږ ته وویل چې د سولې د موافقې متن د جمهوري ریاست مقام ته ښودل شوی دی. دغه با خبره سرچینه وایي ټاکل شوې چې د سولې موافقه د لوی اختر نه وروسته د امریکا او طالبانو ترمنځ لاسلیک شي. یوې بلې حکومتي سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط امریکا غږ ته وویل چې د موافقې په متن کې د افغانستان لپاره د اسلامي امارت کلمه استعمال شوې ده، خو طالبان خو اشرف غنی ورسره موافقه نه لري. د کاپیسا او پروان په ولایتونو کې د وسلوالو ډلو ترمنځ په خونړیو نښتو کې 8 کسان وژل شوي دي. د کاپیسا د پولیسو په وینا د پنجشنبه په شپه دغه ولایت په مرکز محمود راقي کې د یو واده د مراسمو په وخت د وسلوالو په منځ کې نښتې وشوې. څلور کسان وژل شو او د پروان امنیتي چارواکو ویلي دي چې د جبل سراج ولسوالۍ د کلوب د سیمې په مربوطاتو کې هم د شپې لخوا په ډزو کې څلور کسان وژل شوي دي. ګمان کېږي د خلک د سیدخیلو د ولسوالۍ اوسېدونکو. په داسې حال کې چې د کشمیر د شخړې په سر د هند او پاکستان ترمنځ لانجه مخ په زیاتېدو ده. د ایپی خبري اژانس رپورټ ورکوي چې هندي چارواکو په سرینګر او د کشمیر په څو نورو ښارونو کې په مشخصو جماعتونو کې د جمعې د لمانځه د ادا کولو په خاطر د خلکو په ګرځېدلو باندې لګول شوي بندیزونه یو څه نرم کړل. د تورو 5 ورځونه د هند تر کنټرول لاندې کشمیر کې ډېر سخت قیودات لګېدلي دي. ښوونځي او دوکانونه تړل شوي او په لسهاوو زره هندي عسکر او پولیس په کوڅو او سړکونو کې ګزمې کوي. له بلې خوا د جمعې په ورځ په پاکستان کې د کشمیریانو په طرفدارۍ مظاهرې وشوې. په داسې حال کې چې په کشمیر او هند کې لوی اختر د دوشنبه په ورځ منځل کېږي، د هند صدر اعظم نریندر مودي ژمنه کړې چې حکومت به کوشش وکړي چې خلک د اختر د لمانځلو په وخت له مشکل سره مخ نه شي. تاسې دا خبرونه د امریکا غږ واشنگتن نه اورئ. جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ ویلي دي چې واشنگتن چمتو نه ده چې د بیجنګ سره نوې تجارتي معاهده لاسلیک کړي. ټرمپ دا خبره د جمعې په ورځ په داسې حال کې کړې چې د نړۍ پر اقتصاد باندې د امریکا او چین ترمنځ د روان تجارتي جنگ د منفي اغېزې په باب اندېښنې زیاتې شوې دي. له بلې خوا د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ ویلي دي چې د شمالي کوریا د مشر کیم جونګ اون په شان دی هم د کوریا په ټاپو وزمه کې د امریکا او جنوبي کوریا د پوځونو د ګډو حربي تمریناتو مخالف دی. ټرمپ دا خبره د سپین ماڼۍ لنګړ نه بهر هلیکوپټر د خاتو مخې خبرې اعلان ته لږ وروسته له هغې وکړه چې د امریکا د دفاع وزیر مارک اسپر او د لوړپوړو امریکایي قومندانانو د جنوبي کوریا له پوځ سره په آسیا کې په دوامدارو همکاریو باندې تاکید وکړ. ټرمپ د شمالي کوریا د مشر سره خپل ملاتړ اعلان کړی او ویلي دي چې د شمالي کوریا مشر ته د هغه په وینا یو ډېر ښکلی لیک استولی دی او د دغو تمریناتو له امله خپله خواشیني څرګنده کړې ده. چین د کشمیر د وضعیت په اړه خپله ژوره اندېښنه څرګنده کړې ده. د ریټرز اژانس وایي چې د چین خارجه وزیر وانګ لی د جمعې په ورځ پر هند او پاکستان دواړو غږ وکړ چې د کشمیر په ارتباط له یو طرفه اقداماتو نه ډډه وکړي. چین چې په سیمه کې د پاکستان یو مهم حامی او انډیوال ګڼل کېږي د کشمیر سره ګډ سرحد لري. ایران د فارس په خلیج کې د خارجي ځواکونو د هر ډول موجودیت په خلاف خبرداری ورکړې. خارجه وزیر محمد جواد ظریف د جمعې پر ورځ ویل چې د فارس خلیج د ایران لپاره حیاتي اهمیت لري او په هر قیمت چې وي ایران به دفاع وکړي. هغه په ځانګړې توګه د فارس خلیج ته د اسرائیلو د پوځي عسکرو د لیږلو په خلاف خبرداری ورکړه. په برلین کې د امریکا د متحده ایالاتو سفیر خبرداری ورکړه چې جرمني خپل دفاعي بودیجه زیاته نه کړي، امریکا به خپل عسکر وباسي او په پولینډ کې به واچي. د سرسلیم نړیوال فدراسیون وایي چې په شمالي کوریا کې د سخت وچکالۍ او خوراکي مواد د کمبود له امله د خلکو د ژوند وضعیت ورځ په ورځ خرابیږي. او پرون د جمعې پر ورځ په زرهاوو احتجاج کوونکو د هانګ کانګ د نړیوال هوایي ډګر مخ ته د یوې غټې مظاهرې په دوران کې د هانګ کانګ د اداري رئیس میرمن کیری لام په خلاف باندې شعارونه ورکړل. ټاکل شوی ده چې د یکشنبه پر ورځ هم د پولیسو د خبرداري باوجود په لسهاوو زره خلک د یوې غټې مظاهرې لپاره د هانګ کانګ د وکتوریا په چوکې راټول شي. دا د دې سات خبرونه چې تاسو د امریکا غږ واشنگتن نه واورېدل.
خبرونو مو د امریکا ژغ آشنا رادیو ته واوریدل. قدر من اوریدونکو، په دې خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې رپورټونه او مرکې لرو. هیله ده چې خبرونه تر پایه واوري. د افغان حکومت یوه سرچینه پر روانه اونۍ کې د وسلوالو طالبانو او امریکایي چارواکو ترمنځ د هوکړې د لاسلیک تمه څرګندوي او وایي چې د دغې هوکړې محتویات له ارک سره شریک سوي. خو د جمهوري ریاست ویان صدیق صدیقي وایي تر اوسه د هوکړې وروستۍ متن جمهوري ریاست ته نه دی رسېدلی. په دې باره کې اکرام شینواری له کابله رپورټ لري.
د افغان حکومت یوه باوري سرچینه وایي تمه یې دا ده چې د وسلوالو طالبانو او امریکایي چارواکو ترمنځ به د سولې هوکړه لیک د روانې اونۍ په اوږدو کې لاسلیک شي. دغه سرچینه وایي د هوکړې یو متن افغان حکومت ته هم سپارل شوی. خو د افغانستان د جمهوري ریاست ویان صدیق صدیقي امریکا غږ آشنا راډیو سره په مرکه کې هلته د سولې د هوکړې د وروستي متن د رسېدو په اړه خپاره شوي رپورټونه ناسم وبلل. ښاغلي صدیقي وویل چې د افغانستان د پخلاینې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیزاد په دوحه کې د طالبانو له استازو سره د اتم او د خبرو د پیل وړاندې کابل کې د افغان حکومت سره د سولې د بهیر د بیلابیلو پړاوونو پر جزئیاتو کار کړی و.
ما منتظر قدمای بعدی پروسه است.
موږ د دغه بهیر د نورو قدمونو د اخیستو په تمه یو. خو دا راپورونه چې نن خپاره شوي چې د ټاکنو مسله هم پکې ګډه کړې زه دا ردوم او موږ یې نه تاییدوم.
صدیق صدیقي ویل چې سفیر خلیزاد یو اونۍ په کابل کې وو او په کابل کې داغه د تم کېدو پر مهال د سولې د هوکړې ټول جزئیات د افغانستان جمهوریت سره شریک کړي وو او دواړو خواوو د هوکړې پر جزئیاتو کار کړی وو.
دا چې نن په راپورونو کې ویل شوي چې ګوندی په ارګ کې یوه سرچینه ده او ویلي دي چې د دې هوکړې د وروستۍ کاپي نن یا پرون ارګ سره شریکه شوې ده زه دا ردوم.
په خپله د افغانستان د پخلاینې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیزاد دفتر او وسلوالو طالبانو په دې اړه تفصیله نه ده کړې. زلمی خلیزاد د خپل ټویټر په پاڼه لیکلي چې د ناروې په پایتخت اوسلو کې دغه هیواد د بهرني چارو له وزیر سره د افغانستان د سولې د بهیر پاکله تیره ورځ ډېرې ګټورې خبرې کړې. ښاغلي خلیزاد ویلي ناروې د خبرو دپاره د سهولتونو د برابرولو په برخه کې په نړیواله کچه پیژندل شوی هیواد دی او دا هیواد کولی شي افغانستان کې د سولې ټینګېدو په برخه کې مرسته وکړي. همداشان د رویټرز خبري اژانس د قطر د دولتي اژانس د راپور له مخې ویلي چې د قطر امیر شیخ تمیم بن حامد التانی د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ سره د افغانستان د مسلې په ګډون په یو لړ مسلو د ټلیفون له لارې خبرې کړي. کابل کې د طالبانو یو پخوانی چارواکی سید اکبر هغه وایي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې هوکړه لا بشپړه شوې نه ده او د دواړو خواوو تخنیکي ټیمونه لا هم د هوکړې په جزئیاتو باندې کار کوي.
ما وخت په دې باندې ویلي وای چې توافقنامه به امضا کیږي، هغه به په داسې صورت کې امضا کیږي چې د نورو مملکتو استازي پکښې کوي. نو زما فکر باندې نږدېوالی راغلی دی خو تر اوسه پر اخلاص سوی نه دی.
د افغانستان د سیاسي چارو یو کارپوه نجیب آزاد د دوها خبرو د اوږدېدو په اړه وایي چې په تیرو شاو خاتم میاشتو کې چې ښاغلي خلیزاد د سولې خبرې پیل کړي تر اوسه چې رسنیو ته کوم معلومات ورکړل شوي تر ډېره د یو لړ مسالو په باب د طالبانو دریځ څرګندوي. خو په دغه موده کې د امریکا متحده ایالاتو دریځ نه دی په ډاګه شوی.
زه فکر کوم چې تر هغو چې متحده ایالاتونه په پاکستان باندې ځانګړی فشار راوړي، ځکه پاکستان بیا ځانګړی نفوذ لري په طالبانو باندې او طالبان دې ته چمتو نشي آماده نشي د افغان دولت سره خبرې کوي، هغه که یوه ورځ وي که یو کال وي که لس کاله ولګېږي، تر څو افغان دولت او طالبان مقامات سره کښېنوي زه هېڅ ډول خوشبیني نه لرم دغه شی ناستو ته.
د طالبانو او امریکا ترمنځ د سولې د هوکړې په اړه دا هیلې په داسې حال کې زیاتې شوي چې د رپورټونو له مخې وسلوالو طالبانو په افغانستان کې د اوربند ټینګېدو په اړه د امریکا غوښتنه نه ده منځلې. اکثره افغانانو هیله لرله چې را روان اختر به د اوربند په سیوري کې ولمانځل شي. خو د طالبانو د مشر د لوی اختر د مبارکۍ په پیغام کې د اوربند مسله هیڅ نه ده یاده شوې.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع بې طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ.
د سیاسي چارو یو شمیر شنونکي په دې باور دي چې د افغانستان د سولې خبرې په حساس پړاو کې دي. د سیاسي چارو شنونکي نجیب ننګیال امریکا غږ آشنا رادیو ته وویل حکومت په هغو مواردو خبر دی چې د امریکا او طالبانو ترمنځ پرې توافق کیدونکی دی. زموږ همکار سمیع الله جلالزی د ښاغلي ننګیال سره مرکه کړې.
زموږ په فکر باندې د حکومت یوازې خبر دی چې په کوم موارد باندې د امریکا او د طالبانو ترمنځ توافق کېدل کېږي او دا چې ماته رسیدلې ده نه ده رسیدلې مهمه خبره دا نه ده مهمه خبره دا ده چې حکومت په دغه موافقنامه کې روس او نفوذ څومره دا څه کېږي چې خلک باید پرې کوي باید مهمه خبره ده چې په دې توافقنامه چې هیڅ شوه یا دغه ځای پرې چې دلې د حکومت رول د افغانستان د حکومت رول هغه څه نه و چې څومره باید وایي یعنې دا ډېر کمزورې حالت دی د حکومت هغه څه ونه شي کولی د افغانستان د خلکو استازیتوب وکړي او دوی خپل نفوظ او خپل مؤثریت د دې توافقنامې په نهایت کولو کې ولوبوي دغه مهمه خبره ده او دغه د سولې د راتلونکي پړاوونو دپاره هم د افغانستان خلکو ته ښه زیری نه دی که حکومت په صحنه کې پاتې کېږي یا حکومت مؤثریت او نفوظ ونه لري په راتلونکو تصامیمو کې یا تر اوسه پرې څه شوي نو دا په مجموع کې د افغانستان په ګټه خبره ده
دنګل صاحب د حکومت تی وی معتبر سرچینه امریکا غک سره دا تایید کړی و چې متن رسیدلې او د متن په دینو برخو کې د امارات کلمه په قوس کې راغلی و یعنی ذکر شوی و فکر کوي ک داسي مسائل یا داسي کلمات هم په دې توافقنامه کې وي ساس په نظر حکومت به ومني کنه
حکومت له دې ډیر احتیاط کار اخلي تر څنګ چې یو سیریز باندې کې هتا خبرې ښکاره نه کوي چې حکومت ته دغه متن معلوم وي او د افغانستان خلکو سره سیاسي شریکې دي سره روان دي څه کېږي کېږي نو دا یو څه فاده بس افغانستان خلک په ټولو مواردو باندې پوه شي که څه هم حکومت تر اوسه پورې یوازې د خاموش تماشبین رول ادا کړی په دغه مسایلو کې او د ځینو لحظاتو په خاطر باندې چې هغه خپل د حکومت سرنوشت خاموش پاتې شوي دي خو وضعیت د سولې پروسه دومره حساس پلاس ته رسېدلې ده چې باید خلک په جریان کې شي په یو ملي اجماع باندې په یو رښتینی ملي او سیاسي اجماع باندې کار وشي متحد جبهې څخه د افغانستان د افغانانو یو مکتری جبهې څخه باید وکړي چې اسلامي امارات یادول د افغانستان د حکومت یو موازي تشکیل یا د موازي ادارې خبره کول دي بیا خو زموږ د تېرو اتلسو کالو لاسته راوړنې چې نړیوالې ټولنې خپل امریکا ژمنه کړې وه چې هغه به سوال لاندې نه راځي بیا خو هغه د سوال لاندې نه راځي افغانستان د اسلامي جمهوریت سره یو بل د موازي ادارې یادول معنا دا ده چې بیا خو د افغانستان خپل د حکومت رسمیت او مشروعیت هم سوال لاندې راځي نو دغه څه خبرونه نه دي د افغانستان حکومت باید په دې وخت کې له ډېرې مجورته دریځ څخه د یو قوي دریځ څخه د یو سیاسي او ملي اجماع رامنځته کولو سره لاس په کار شي او خپل موقف واضح څرګند کړي تر څو افغانستان خلک هم د تشویش نه ووځي او
مننه ننګیال صاحب د اخري پوښتنې په توګه ستاسو په نظر لکه څنګه چې تاسو یادونه مو کړې د اجماع و مو ویل ک باید خلک خبر شي کدا کار ونی سي نو د توافق هغه عواقب به څه وي
عواقب دا چې ما وویل چې افغانستان څه ګټه نه دي د سیمې موازونه خاص کر پاکستان او طالبان متحد دي په دې مسایل کې او هغوی هغه فرمایشونه چې یعنې په نړیواله ټولنه له افغانستان نه وځي کم شکال افغانستان نه وځي په هغې کې د افغانانو خدشي تشویشونه ټول نه مراکېږي او یوازې هر څه پاکستان فرمایش کېږي نو کم انده د افغانستان لپاره د سولې دغه سیاتونکو ښه زیری نه دي او کومه ګټه نشي درلودلی دې چې پاکستان ګټه وکړي یا طالبان ګټه وکړي یا بېرته موږ شرطنګ وکړو بدبختانه حکومت نه شو کولی تېرې څومره موده کې یو قوي جبهه رامنځته کړي دی خپله د افغانانو د خلکو د سیاسینو او خلک له ځان سره واخلي دوی ته هر څه واضح ووایي دغسې یو جبهې نشتوالي له امله یا په سیاسي بې ثباتۍ له امله هغه بې ثباتۍ چې موجودې دي خپله د حکومت په چین کې چې کومې د نظرونو اختلاف موجود دی هغه د دې په اصول دي چې د سولې په میز باندې د حکومت دریځ چې دی هغه کمزوری شي او حکومت د یو حکومت په څېر نه بلکې د یو ډلې په څېر باندې فلال یو رول ادا کوي
ننګیال صاحب ډېره زیاته مننه کور مو ودان
د واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري د امریکا ژغ آشنا رادیو دا او تاسو زموږ سهارنی پښتو خبرونه اوري د خوست یو شمیر اوسیدونکي له افغان حکومت او وسلوالو طالبانو غوښتنه لري چې په آرامه فضا کې د اختر د لمانځلو په خاطر په هیواد کې سرتاسري اوربند اعلان کړي په دې باره کې زموږ خبریال ابراهیم رحیمی رپورټ لري
په مجموع کې د افغانانو هیله دا وه چې په قطر کې د سولې د روانو مذاکراتو په نتیجه کې به په لوی اختر کې اوربند اعلان شي، خو اندېښنه دا ده چې تر اوسه په دې برخه کې د پرمختګ کوم خبر نه دی ورکړل شوی. طالبانو د اوربند په اړه څه نه دي ویلي، مګر د یوې اعلامیې په خپرولو سره یې له خپلو جنګیالیو غوښتي دي چې د بریدونو پر مهال د ملکي خلکو د ژوند خوندیتوب ته پاملرنه وکړي. په همدې حال کې د خوست یو شمېر اوسیدونکي له افغان حکومت او وسلوالو طالبانو غوښتنه لري چې په ارامه فضا کې د اختر لمانځلو په خاطر په هیواد کې سرتاسري اوربند اعلان کړي.
نوم عزت محمد دی، ډډولو اوسیدونکی یم. پرسه خپله اوربند شوی و، د افغانانو د طالبانو چې وینې دي بیا ول نه و، نو دنه مو غوښتنه دا ده چې د اوسه اوربند وکړي تر څو چې سولر سي اوربند یو وخت پر باندې شي.
نوم مې غفار نگزایدم. د ټولو خواو څخه مې هیله ده چې پرېږدي چې افغانان د تیر کال په شان بیا د سولې اختر تیر کړي، لکه څنګه چې نور ملتونه د اختر شپې ورځې په خوشحالۍ کې تیروي، خپلې قربانۍ ترسره کوي، خپل فامیلونو سره تیروي. نو د ټولو خواو د جنگ څخه مې هیله ده چې تاسو هم دا ځل اوربند اعلان کړئ تر څو د افغانانو په شونډو باندې مسکاره شي او یو خوښ اختر تیر کړي.
په ورته وخت کې یو شمېر خلک بیا وایي که اوربند نه کېږي نو په جنګ کې ښکېلې غاړې د لږ تر لږه په ځانګړې توګه د اختر په شپو ورځو کې د ملکي خلکو د ژوند خوندیتوب ته توجه وکړي. دوی له افغان حکومت په خاص ډول له افغان امنیتي ځواکونو هم غوښتنه لري چې د اختر په شپو ورځو کې امنیتي تدابیر سخت او د ورانکارو فعالیتونو د ترسره کېدو مخنیوی وکړي.
غوښتنه مو ده چې په جنګ کې ښکېل اړخونه د تیر په څیر باید یو ځل بیا اوربند وکړي تر څو د دایمي سولې لپاره هغه ازمیښتي دوره مونږ باید پوره کړو.
نوم یې نجیب لاجمن دی، دوام د ولسوالۍ اوسیدونکی یم. مونږ شاهدان یو چې واقعیت د تېر اختر مونږ په ډېر خوشحالۍ سره ولمانځلو. د کلي کې هر واګړي وکولی شول چې په زدانه ډول یو بل ته غاړه ورکړي، په مینه او دوستانه ډول اختر ولمانځو، او مونږ د تېر اختر نه ډېر خوښ یو. مونږ هم اوسنی اوس هم دا هیله لرو د دولت څخه، د طالبانو څخه، د چارواکو څخه چې یو ځل بیا هم اوربند هوکړې ته ورسېږي تر څو مونږ وکولی شو چې بیا هم یو د تېر اختر په شان یو رنګین او ښایسته اختر ولرو.
د سګنی لوی اختر لمانځلو ته داسې مهال تیاری نیول کېږي چې د سولې په برخه کې د امریکایي مقاماتو او طالب استازو ترمنځ په قطر کې د سولې په اړه د بېسارې پرمختګ خبرونه ورکړل شوي. ویل کېږي چې د امریکایي او طالب استازو ترمنځ د سولې موافقه نهایي شوې او ښایي د اختر په درېیمه او یا څلورمه نیټه لاسلیک او تر هغه وروسته بین الافغاني مذاکرات پیل شي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
د امریکا د استخباراتو د سترې ادارې په مشرتابه کې مهم بدلون راغلی دی. د امریکا غږ خبریال په دې باره کې دا رپورټ رالېږلی دی.
جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ په یو ټویټ کې ویلي د ملي استخباراتو د رئیس لوړ رتبه مرستیال سو ګورډن استفاده پنځشنبه په ورځ وروسته له هغه ومنله چې دی غوښتل د دغه ادارې د رئیس مرستاله شي. راپورټونه وایي ترامپ ته د ګورډن د استفا په لیک کې دا خبره څرګنده شوې ده چې دا په خپله خوښه نه تلله. دی ترامپ ته وویلې دغه لیک د احترام او وطن دوستۍ یو عمل و نه غوراتوب. د ملي استخباراتو رئیس ډان کوټس اعلان وکړ چې د اګست د میاشتې په 15مه نیټه خپله وظیفه پرېږدي او له دې نه څه کم دو هفته وروسته ګورډن خپله وظیفه پرېښودله. ټرمپ په ټویټ کې ویلې د سمندري قواو متقاعد جنرال جوسف مارګیو چې د امریکا د تروریزم ضد په ملي مرکز کې د رئیس په حیث وظیفه اجرا کوله د اګست په 15مه نیټه به د ملي استخباراتو د رئیس د مرستیال په حیث مقرر شي او دا د کوټس او ګورډن د استعفا ګانو نیټه ده. ټرمپ لا تر اوسه خپل انتخاب نه دی څرګند کړی چې څوک به په دایمي توګه د ملي استخباراتو رئیس وي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ.
په کندز کې اوس اکثره مالداران هڅه کوي چې زراعتي څاروي وساتي او د شیدو او نورو محصولاتو له لارې عاید هم ولري. ګل رحیم نیازمن له کندوز راپورټ لري.
په کندوز کې د لبنیاتو د پروسس د فابریکې له جوړېدو سره د سلګونو بېوزلو کورنیو لپاره د کار زمینه برابر شوې ده. هغه کورنۍ چې مالداری لري هر ورځ یو اندازه شیدې د لبنیاتو پر دغه فابریکه پلوري او د کور مصرف پوره کوي. د لبنیاتو دغه فابریکا یو لیټر شیدې په 15 افغانې اخلي او له پروسس وروسته یې بازار ته وړاندې کوي. د لبنیاتو دغه فابریکا د کوپراتیفونو د اتحادیې لخوا د ځینو خارجي موسسو په مرسته جوړه شوې ده. د دغه فابریکې یو تن ګډونوال سردار محمد مومند وایي چې دوی په ښار کې له 500 دوکانونو سره د خپلو محصولاتو د خرڅلاو قرارداد لري.
500 مغازی په ښار کې لرو او هغه ته موږ توزیع کوو او هفتوار ته بیا موږ پیسې ټولو بیرته دا غوښنه. موږ صرف خپل مواد ورکو هغه ته په دغه نرخ ته د اتحادیه باندې او هغه د خرڅي په 800 روپۍ پایده باندې چې څوک په 2 روپۍ پایده څوک په 3 خرڅي څوک په 4 خرڅ کاروبار خپل دی.
هغه زیاتوي چې دوی په کلی کې له عامو خلکو شیدې راټولوي او بیا یې فابریکې ته د پروسس لپاره راوړي.
کلینا سیاسره دا ماشوم دی غټ دی وډکه دی کونډی دی یتیمان دی دغه نه شو د خپل از مونږ یو مرکز جوړ کړی دا مرکز ته راوړي او دا مرکز ته چې راوړي بیا دا شو دی مونږ چکو زایقې ګورو او وبي ګورو هغه تم راجستر جوړ کړی دی احمد محمود نن راوړي دی احمد 15 لیتر شو دی سبا راوړي 3 لیتر شو دی دیوی جمعه پورې مونږ دوی ته پر راجستر لرو د هفته په هفته چې دا د دوی پیسې مونږ ټول جمع کوو بیا هفته پورې
سردار محمد زیاتوی چې دوی له مالدارو سره د څارویو په تاداوی د هغوی په ساتنه او نورو برخو کې هم مرسته کوي.
د بخښ ته واکسین کې یا په بخښ د وقایه تداوی کې نو موږ کولای شو چې د خپل مالدارانو ته د موسسې د غوانه واکسین ورته ورکو پسرلی واکسین او د منی واکسین بل دوا ورته ورکو چې د کوټی په دوا پاشي کې د حشراتو د پارا چاغ باز حشرات دي چې مالونو ته ورځي او د مالونو په واسطه باندې بیا د حشراتو په واسطه انسانانو ته انتقالي د مخنیوي د پارا او بروس روز واکسین ورته کو دا باز نور واکسین او تداوی کو دا القای مسنوی ورته موږ ډاکټرانو غوړو دا کو وز موږ غ مالدارو چې وطني غوې درلودلې یو خصای به وخت یو کلن خصای په لزر خرڅ او چې کله دا القای مسنوی کوي او دا زمونږ همکاري دا هر سړی وس وی غوا په ځای دوه کړي دوه په ځای څلور جوړی کړي دي ټول وزراتی دي دا خصای راوخلی په 4500 یو کلن خصای خرچيږي.
د دغه فابریکې لاره د مالدارو د څارویو د تداوی لپاره زمینه برابر شویده او هغه مالدار چې غواړي د شیدو د خرڅلاو لاره عاید ولري کوشش کوي چې زراعتي شیدې ورکوونکي څاروي وساتي. ګل ریم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو د پاره په زړه پورې جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
توقع ده چې اسرائیل او فلسطینیان د هغه نوی پلان لپاره تیارې نیسي چې له واشنگتن څخه اعلان شوی دی. جمهور رئیس ډونالډ ترامپ دا د پیړۍ موافقه یاد کړې ده. بیا هم د دواړو خواو لخوا ژور بې اعتمادي موجوده ده او د دغې موافقې د کېدو کمه هیله شته. خبریالی لیندا گراتستین په دې باره کې له بیت المقدس څخه دا راپورټ رالېږلی دی.
د جمهور رئیس زوم او د منځني ختیځ استازي جرالد کوشنر دغه سیمې ته پر لپسې سفرونه کوي. د په جون کې د 16 تر 17 پورې د انوان لاندې په کانفرنس کې چې په بحرین کې جوړ شوی و د منځني ختیځ لپاره یو نوی اقتصادي پلان اعلان کړی و. د منځني ختیځ استازي جرالد کوشنر وای
سم پیپل هاف ماکینګلی کال دیس افورت دی ډیل اف دی سنچری but at its core it is not just about making a deal
zin khalaga de malando poto gada koshish de pere muwafiqa yadawi magar pa asal ke da de muwafiqi kawl nadi pa haqiqat ke khada che da koshish ta de pere de fursat pa has ishara wushi د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو وایي د فلسطینیانو سره د موافقې کېدو طرفدار دی او په دې عقیده دی چې د سیاسي پلان د جوړولو یو باکفایته ټیم لري. نتنیاهو خپل خبرې ته دوام ورکوي او وایي
These people have made their mark in the markets in real estate. Now, this is not only a real estate
دغه خلک خپل تفسیر په مارکیټونو او د معاملاتو د لارښوونې په دفترونو کې کوي. دا وسه د معاملاتو د لارښوونې د دفترونو موافقه نه ده. ستونزه د اسرائیلو د موجودیت په رسمیت پیژندل دي او ستونزه د یهودو د دولت په هیڅ سرحد کې په رسمیت پیژندل نه دي، مګر دا د لارښوونې عناصر هم لري، مګر کله چې د معاملاتو د نن د یو مستقل دولت لپاره د فلسطینیانو غوښتنې راپورته شي، نتنیاهو په دې باره کې زړه نازړه ده. فلسطینیان په خپل ځان باندې د حکومت کولو ټول قدرت باید ولري، مګر موږ ته د ګواښونو کولو قدرت باید ونه لري. د دې معنی دا ده چې په هر سیاسي بندوبست کې اسرائیل د اردن لویدیځ پلو ته د سیمې په امنیت باندې کنټرول ولري، چې دا له اردن نه تر مدیترانې پورې. څارونکی مهدي هادي وایي فلسطینیانو د جمهور رئیس ټرمپ اقتصادي او سیاسي دواړه نظرونه رد کړي دي.
To blackmail everybody under the sun, especially the Palestinians, cut the aids.
خاغل ټرمپ کوشش کوي چې د شنو اسمان لاندې هر څوک له خوږی ګوتی نه ونیسي، په خاصه توګه فلسطینیان. د مرسته بنده کړې ده او د امریکا د مرسته ماموریت نور نشته. تاسې په قفس کې اچولی یاست او تاسې مجبوروي چې سوله امضا کړئ. خلک به دا لاسلیک نکړي. د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ دښمنۍ دوام لري، په خاصه توګه د غزې د تړانګ سر چې فلسطینیان ورنه داسې علي هوا ته توغوي چې په اسرائیلو کې ځمکې ورنه اوره.
د کاغذ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1280 اف ام 3.15، د انټرنیټ لارې پښتو وی او ای ډاٹ کام.
د ملګرو ملتونو په قول نږدې ده چې د اقلیم بدلون د نړۍ په ځینو ځایونو گزار وکړي. یو نوی ساينټیفیکټ رپورت چې نړیوالې ټولنې خبر کړی دی، د ځمکې تنزل امتحان کوي او وایي د اقلیم بدلون به حاصلاتو ته تاوان ورسوي او لوړ به لا نوره پیسې زیاته کړي. د امریکا ژ خبريال آرش آرا باسادی په دې باره کې دا رپورت راځي.
په تاریخي لحاظ نه په دې وروستیو وختو کې زیات حرارت په گرینلند کې د کانګل ویلې کېدو سبب شوی دی. له بده مرغه پیشګوئی ښیي چې د بحر سطح لوړیږي. د ملګرو ملتونو څیړونو خبرداری ورکړی دی په راتلونکو کلونو کې به د اقلیم بدلون په دې باندې هم تاثیر کوي چې څه او څومره باید موږ وخورو. د اقلیم بدلون په باره کې د حکومتونو ترمنځ د ملګرو ملتونو د منصفه هیئت غړی ساینس پو ماوو جی وای،
ډیسپایټ انکریزینګ فود پروډکشن ان استیمیټیډ 821 میلیون پیپل
سره له دې چې د خوړو په تولید کې زیاتوالی راغلی دی، بیا هم د اټکل له مخې 821 میلیونه کسانو ته مکمله غذا نه رسیږي. په عمومي ډول به د اقلیم بدلون حاصلات کم کړي، قیمتونه به زیات کړي، د مکمل غذا اندازه به راټیټه کړي او د خوړو لپاره د تدارکاتو په سلسله کې به ګډوډي پیدا کړي. د اقلیم د بدلون په باره کې د ملګرو ملتونو د حکومتونو ترمنځ په منصفه هیئت کې ساینس پوهان وای انسانانو پیدا کړي عوامل د نړۍ نازکه ایکوسیستم د ستونزو سره مخامخ کوي. پان ماو جی بیا وای،
انکریزینګ امپیکټس اون لند ار پروجیکټډ ان د فیوچر از ا ریزالت اف واټر سکارسټی wildfire
this week ye pas makaband ta'sir azat edal paratlun ko ke do bo de kamakht د واشي ورلګدنې او د کګل د ماتې دو سبب کیږي. په ګرم اقلیم کې د زمکه هغه ظرفیت کمیږي چې کاربن ذخیره کوي. منصفه هیئت غړی د بین المللي کوشش نه غوښتنه کوي چې د اقلیم بدلون سره مبارزه وکړي. د اقلیم د بدلون په باره کې د حکومتونو ترمنځ د ملګرو ملتونو د منصفه هیئت غړی ساینس پو جیم سکیا وای،
Limiting global warming to 1.5 or even 2 degrees will involve removing carbon dioxide from the atmosphere.
د وی اشاریه 15 درجه یا حتی د 2 درجه پورې به د نړیوالې تودوخه محدودول لاتفرنه د کاربن ډایاکسایډ په لری کولو کې برخه واخلي او زمکه د کاربن ډایاکسایډ په جذبولو کې مهم رول لوبوي. د اقلیم د بدلون په باره کې د ملګرو ملتونو د حکومتونو ترمنځ د منصفه اعتغړ پر یادار شی شوکلا وای، نباتات او خاورې د فوسیل تیلو او فابریکو د زهرجن ګاز له درونه یو برخه کاربن ډای اکساید جذبوي. د ځمکې دوامدار انتظام د زهرجن ګاز په اندازه کې اصلاح راولي.
قدرمنو اوریدونکو، زموږ نیم ساعته پښتو سهارنی خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. تاخير منسي نیم سات ورسته بیا ساسو په خدمت کې او خوست د تاریخ پرونی همکاران حاضر دي په لاند وخت کې بخپله خبرونه تاسو ته ووروي تاسو د امریکا جغ آشنا رادیو سره اوسئ.